السلام علیکم دا مشال لیډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې ک تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال لیډیو اپلیکیشن نیوی چولې غواچوي د غیل لارې هم تاسو مشال لیډیو خبرونه اوریدلې شي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په روانه خبرونه کې درته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. دا ریپورت د لیکوال حنیف خلیل پاړه دی. ډاکټر حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو مرکز مشر دی. هغه د پښتو ادب د یو څېړونکي په حیث مشهور دی او تر اویاو زیات کتابونه یې لیکلي دي. د دا کتابونه په پښتو، اردو او انګلیسي کې لیکلي دي. هغه په پښتو کې پی ایچ ډی او په اردو کې ماسټري هم کړې ده. زموږ همکار راشد خټک له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې او دا تفصیلی ریپورت یې را لېږلې ده.
ډاکټر حنیف خلیل د پښتو په معاصر ادب کې د څېړنې او کره کتنې په حواله یوه پېژندل شوې نامه ده. هغه په مجموعي توګه تر اویا زیات کتابونه لیکلي دي. د هغه د کتابونو موضوعات او ژبې هم جلا جلا دي. هغه په پښتو، اردو او انګلیسي ژبو کې لیکل کوي. ډاکټر حنیف خلیل په کلاسیکو شاعرانو او نوو لیکوالانو د څېړنیز کار کولو نه علاوه د کره کتنې په میدان کې هم د قدر وړ کار کړی دی او د شاعرۍ هم دوه ټولګې چاپ دي. موږ ستاسو لپاره د ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې ده چې د دوی د کارونو او د پښتو ادب ماضي، حال او راتلونکي په اړه ترې وپوښتو.
ټیمشه ډاکټر صاحب، زموږ خبرونه ته په خیر راغلی. صحت مو څنګه دی؟ طبیعت مو څنګه دی؟
ډیره مننه راشد صاحب، شکر بالکل ٹھیک ٹھاک یم، صحت مې هم ښه دی الله کرم.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ډیر مشهور یې په ادبي حلقو کې هم او په عامو خلکو کې هم د خپل کار او زیار په وجه، خو بیا هم که زموږ اوریدونکو ته سره لکه خپل لنډه غونډه پیژنګلو کې چې چرته وزېږېدې، په کم کال کې وزېږېدې، زده کړې مو چرته وکړې او څه څه کارونه کوئ اوس په سب
زما خپل ذاتی نوم دی محمد حنیف خان او ادبی یا کلمی نوم زما دی حنیف خلیل. دی حنیف خلیل سره دا خلیل لاحقه چې دا زما د قبیله پیژنګلو هم دا، یعنی زه د خلیل قبیله سره تعلق لرم. د پېښور په برنوي کلي کې زیږیدلی یم په 1903 کې، د مئی په میاشت کې 12 مئی. د پلار نوم می زین خان دی. وړومبی زده کړې مې د سپینو وړې په مډل سکول کې کړې وې، ځکه چې په نوي کلي کې سکول نو. نو تر پنځم صنف پورې په سپینو وړې کې ما سبق ویلو. بیا د شپږم نه تر لسم په اسلامي کالجیټ سکول پېښور یونیورسټي کې ما سبق ویلو، لسم مې پاس کو. یو لسم نه تر څوار لسم پورې په آرټس کې اسلامي کالج پېښور کې ما سبق ویلو. او بیا دا 1993 زمانہ و چې ما سوار لسم پاس کو. بیا زه راغلم پېښور پوهنتون ته په پښتو کې، ما ماسټر ډیگری واخیستله، یعنی ایم اے پښتو مې وکړه په 1999 کې. په 99 کې مې په اردو ادبیاتو کې هم ماسټر وکړو. پی ایچ ڈی ما په 2009 کې کړې ده، ترقی پسند تحریک او د پښتو شاعری زما موضوع. بیا دې نه پسته ما خپل چاغه سرکاري ملازمت او یا نور کارونه دی هغه ورته وي. نو دې دوران کې په دې ریډیو سره بزه تړلې و. مسلور 15 کاله ما په ریډیو کې هفتوار پروګرام کولو، ادبی کاروان د عنایت الله ضیا صاحب په مشرۍ کې، پروډیوسر ضیا صاحب. دغه دوران کې زه د اخباری صحافت ته لاړم. یو کال ما په کسوټی اخبار کې د پښتو برخې د مدیر په حیثیت کار وکړو، د سب ایڈیٹر، کشر مدیر. بیا سرخاب اخبار کې زه د پښتو پاڼې مدیر جوړ شوم. په وحدت اخبار کې ما په نیوز سیکشن کې 100 کاله کار وکړو. دغه نه پسته زما د سرکاري ملازمت دا دور شروع کیږي. لږ موده خو ما د سکول استاد یو کا، خو په 2000 کې بیا زه لیکچرار شوم په ڈی آئی خان کالج کې، د پښتو لیکچرار وم. 2004 پورې په هغه کالج کې وم. بیا دغه شان زه راغلم د قائد اعظم یونیورسٹی پاکستانی مطالعاتو مرکز ته، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز، قائد اعظم یونیورسٹی ته د لیکچرر په حیث راغلم. نو 2004 نو اخله تر اوسه پورې زه په قائد اعظم یونیورسٹی کې یم. زما په قائد اعظم یونیورسٹی کې په پاکستانی مطالعاتو کې چې کومه څانګه ده هغه پښتونخوا ده، یعنی زما سبجیکټ پښتونخوا دی چې په هغه کې د پښتونخوا ادب، سیاست، جغرافیا، تاریخ دا هر سره عمدہ. قائد اعظم یونیورسٹی کی زو دا ڈائریکٹر عہدے تر اور رسیدم د خپل انسٹیٹیوٹ، او سو دو وشکاله وکی کیږي چې دا زمو ملازمت روان دی په دې کاري اعظم یونیورسټي کې، نو اوس هم زه په کاري اعظم یونیورسټي کې یم.
ڈاکٹر صاحب، تاسو د یو محقق په حیث مشهور یې، یعنی سیرنکار او سیرون کې او تحقیق کوونکې، خو دا راته وایي چې تاسو ادبي تحقیق چي دی مثلا داسې شوی نه دی، خو ځله کاسه فرض کوم کنه چې حبیبی صاحب وویل چې رحمان بابا چې دی هغه د مارچ په 12 نیټه مړ شوی و، بیا کامل صاحب وویل چې نه هغه خو په اپریل کې وفات شوی و، بیا رفی صاحب وویل چې نه هغه په جون کې، بیا هیوادمل صاحب و بله نیټه یاد کړه، کلندر صاحب بله یاد کړه، همیش صاحب بله یاد کړه، ډاکټر حنیف خلیل پکې وویل چې نه هغه په دسمبر کې په حق رسېدلی و. نو د دې ګټه څه ده ادب ته، د دې تحقیق څه ګټه ده؟
تاسو دا خبره خو سمه ده چې مونږ په دې پښتو کې کوم تحقیق کوو، څېړنه کوو، نو ځینې وړې وړې خبرې هم زمونږ د تحقیق موضوع ګرځي چې په هغه کې څه ډېرې غټې خبرې نه وي. لکه تاسو چې د رحمان بابا د پیدایش او وفات د کلونو په څېړنه باندې پوښتنه کړې ده، داسې ده چې دا خو یو جز دی. مونږ د پورا پښتو ادب تاریخ کې مختلف ادوار چې دي په هغه دورونو کې په مختلفو موضوعاتو څېړنې کوو، په کلاسیکي ادب هم کېږي، په نوي ادب هم کېږي، خو ځینې موضوعات رښتیا هم داسې وي چې هغه ګټې ډېرې نه لري، لکه د رحمان بابا د پیدایش او وفات کلونه. خو دغه یو ګټه خو شته چې تاریخ سمول د څېړونکي کار دی. که په یو وخت کې د یو شاعر چې هغه کلاسیک وي، د نن نه 400 کاله مخکې تیر شوی، د هغه دور نوي معلوم یا د پیدایش او وفات کلونه غلط اټکل شوي او نوي سندونه په لاس راشي، نو هغه هم سمول خو پکار دي. دغه عمره ګټه خو لري چې غلطۍ به سمې شي، د مختلفو دورونو چې کوم حقایق دي هغه به مخې ته راشي. خو زه دا بیا هم ویل غواړم چې پکار ده چې مونږ په ډېرو غټو موضوعاتو کار وکړو او د خپل ادب د تحقیق هغه پټې ګوښې، هغه پټ اړخونه روښانه کړو په کومو باندې چې ضرورت ته فائده ده، ګټه ده، نو په هغه موضوعاتو هم کار روان دی. ورسره ځینې واړه موضوعات هم وي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، دغه وړو موضوعاتو څېړل هم بالکل بې ګټې نه دي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو زیات کتابونه لیکلی دي، که نومونه زر زر اغېستلی شره ته، ځکه چې که د اتیا کتابونو نومونه اخلی هم نو زمونږ دغه د خپرونې وخت په پوره شي. خو که داسې وایي چې یاره څومره کتابونه مو د شعر دي، څومره د تحقیق دي، څومره د تنقید دي، څومره تذکیري دي، یا څومره شرې دي، یا څومره دیوانونه مو مرتب کړي دي، داسې په لنډ توګه که دا راته ووایو نو ښه به چې زمونږ اورېدونکي خبر شي.
داسې ده چې زما د کتابونو یعنې د چاپ کتابونو شمېر اویا نه اورېدلی دی، دا په دریو ژبو کې دي، په پښتو، اردو او انګریزي. لیک ډیر لیکونه ما په فارسی کې هم کړی دي، په نثر کې هم، په نظم کې هم، خو کتاب زما نشته په فارسی کې، ځکه چې هغه عمره زه په فارسی پوهېږم نه چې پورا کتابونه پکې ولیکم. کوم چې زما په دې دریو ژبو کې کتابونه دي، نو په هغې کې ټول نه زیات خو پښتو کې دي، او په پښتو کې چې کوم کتابونه دي نو یو شمېر داسې دي چې زمونږ په کلاسیکي شاعرانو دي، په رحمان بابا، په کاظم خان شهدا، او دغه شان د ځینې شاعرانو دیوانونو تدوین، لکه د رحمان بابا کلیات ما تدوین کړی دی خپلې مقدمې سره، د کاظم خان شهدا دیوان ما تدوین کړی دی خپلې مقدمې سره، د عبدالقادر خان خټک سلویخت حدیثونه، د صاحبزاده محمدی یو کتاب مستغاث، دغه کلاسیک سره سره بیا ځینې په شخصیاتو دي زما کتابونه، په هغې کې څه اردو کې دي، څه پښتو کې دي. نو په شخصیاتو چې کوم کتابونه دي، په هغې کې په انګریزي کې خو په خوشحال بابا زما کتاب چاپ دی، جینیس خوشحال، خو زمونږ د خپل دور په شخصیاتو باندې زیات، لکه په حمزه بابا، بابای غزل، په کامل صاحب زما درې کتابونه چاپ دي، ماه کامل، خطوط کامل، او کامل په تصور کې، په همیش خلیل صاحب کتاب دی، همیش خلیل جند و فن، په کاکا جی سنوبر په اردو کې کتاب دی، په کاکا جی سنوبر حسین شخصیت اور فن د اکادمی ادبیات نه چاپ شوی دی، په ولی محمد طوفان اردو کې، په تقویم الحق کاکا خیل صاحب په اردو کې، په سلیم راز صاحب یو تالیف دی زما چې د نورو خلکو مقالې ما تالیف کړي دي، خپل مقدمه او تفصیلات مې ورسره لیکلي دي. نو دغه سه په شخصیتو باندې زما یو برخه کتابونه دي. څه کتابونه زما داسې دي چې هغه په نوي ادب دي، لکه آینه د شلمې صدۍ په لسو جدیدو شاعرانو، پښتو ناول تحقیقي او تنقیدي جایزه هغه په ناول باندې کتاب دی، او ورسره په ځینې نورو موضوعاتو چې په هغې کې پښتو زبانو ادب کې تاریخ هم شامل دی، دا په اردو کې دی. څه کتابونه زما د ژبو په اړه دي په اردو کې زیات، لکه اردو کی تشکیل میں پشتونوں کا کردار، پاکستانی زبانوں کا تہذیبی مطالعہ، ترقی پسند ادب کے اثرات پشتو ادب پر سما ترجمے کری دی دا انگریزینا دا لانجائنس کتاب آن دی سبلائم ما پختو کے ترجمہ کرے دے عرفائیت پر نم باندی ڈاکٹر طارق رحمان دا انگریزی کتاب یو چپٹر ما پا پختو کے ترجمہ کرے دے پختو جبا پا عنوان باندی دا ٹالسٹائی کتاب کانفیشن ما پا پختو کے ترجمہ کرے دے دا اعتراف پر نم سو منظومی ترجمہ ما کری دی دا عربی فارسی اردو او انگریزینا او یو سو ترجمہ ور سردا سی دی چی دا پختو نم کڑی دی اردو تھا اور فارسی تھا اگر بیل کتاب دے ستا سندرے ہم زما دی نو دغه شانتی په مختلفو موضوعاتو باندې کتابونه دي چې په دې کې زیات ماته ګران چې کوم دي هغه د کاظم خان شهدا شرحه ده چې دغه دوا جلدونه چاپ دي دو ټکونه او نور به چاپ کیږي او څه کارونه روان دي دې کې ډیر کتابونه مانه پاتې هم شو ځکه چې په فیل بدی تور دومره ډیر کتابونه یاد ساتلم ګران دي
په ادب کې دغه تحقیق طرف ته ستاسو توجه څنګه لاړه دغه شوق مو څنګه پیدا شو ځکه چې دا خو خشک او ګران غوندې میدان دی په ادب کې
بالکل په ادب کې دا تحقیق رښتیا هم ډېر ګران او خشک هم ورته ویلی شي داسې یو میدان دی چې کار پکې آسان نه دی څه د انسان یو مزاج وي یو جبلت وي یو فطري صلاحیت وي او څه د انسان مطالعه وي شوق وي او بیا دغه حوصله وی تحقیق خو ډېر حوصله هم غواړي نو زه چې د ادب د میدان ته راغلم نو راغلی خو د شاعرۍ سره وم شعرونه مې لیکل او په اخبارونو رسالو کې به هم چاپ کېدل مشاعرو ته به هم تلم خو زما په الکوالي کې ناسته او محفلونه داسې شخصیاتو سره قدرت ته جوړ کړه چې هغه ټول محققین وو یعنی زه په ابتدا کې د تقویم الحق کاکا خیل کلندر مومند صاحب د سولی کن کو مرکا ڈاکٹر شیر زمان تائیزی صاحب سرا ناستے حبیب اللہ رفیع صاحب آصف سمیم صاحب پا افغانانو کے ڈیر مشران ڈاکٹر زیار صاحب پسرلے صاحب سرا دے چھ محقق نو خدا غوی سرا ناستے ولاڑے او دغشان سلیم راز صاحب زن نکادان دوی سرا زما ڈیر نزدے تعلق ناستے ولاڑے جوڑے شوی نو کزه وایم چې د کلندر صاحب سره لیکون کوم مرکه او د دغه مشرانو سره ناشته دې زه دې ته جوړ کوم چې زه تحقیقي موضوعات باندې کارونه وکم زلمی هواد مل صاحب سره زما ډیره ناشته کېدل په وفا اخبار کې سره دې چې زما په افغانانو کې نور ډیر خواږه ملګری کاروان صاحب نثار صاحب عابد صاحب او مصطفی سالک خو زما د کلی نه د ماشوموالي نه ملګری خو دغه ملګری خو زما همزولی او کشران ورته ویلی شي دغه مشرانو چې کله زه هڅولم چې زه دې تحقیق وکړم نو ما ابتدا کې مقالې داسې ولیکلې د افضل خان خټک د پیدایش او وفات کلونه پر رحمان بابا د کاظم خان شهدا د جمال نظری او ځلې نور چې په هغې زما حوصله افزایي ډېره خو شوه بل زما ړومبی کتاب په حمزه بابا و نو په هغې کې تحقیق هم و تنقید هم و پاگه ما تا ریسپانس ډیر خراب لو نو بس چې ما شروع کده زنه مقالو نه افضل خان خټک باندې کامگار خټک باندې په حمید بابا پر رحمان بابا په دغه زنه کلاسیک شخصیتو باندې نو اگر ریسپانس او عکس العمل داسې و چې زه تحقیق طرف ته راوستم او څه زما دننه مزاج هم داسې و چې صبر آزما کار چې دی هغه ما کولی شو د حوصلې کار ما کولی شو بیا پکې خوند ډېر و لذت ډېر و که یو نوې نقطه به دې هم پیدا کا او په علمي مباحثو کې به مو پیش کا نو د هغې به ډېره پذیرایي کېده بیا داسې و چې د تحقیق دا کار داسې و چې دا به خاص طبقې ستایلو یو خو داسې کړه چې عام شاعران او عام د کم سطحي خلک ستا صفتو کې نو هغه ډېر میټر کوي نه هغه ډېر اهمیت نه لري خو په تحقیق کې کار بستا چې ستایلو ډېرو د لوړې پای خلکو به ستاینه کوله که ښه تحقیق به و نو بس ما ته دغه عکس العمل دغه حوصله افزایي دغه مشرانو سره ناستې او زما خپل مزاج او جبلت زه دې ته اړ کړم چې زه دې د تحقیق میدان کې هم کار وکړم د تنقید میدان کې دې هم کار وکړم او هغه د الکوالي نه چې را شروع یم یعنی ما د کالج په زمانه کې په رحمان بابا او کاظم خان شهدا مقالې لیکلې وې په کامگار خټک چې ما مقاله لیکله زه د دولسم جمعه طالب علم وم او د تقویم الله کاکا خیل غوند شخصیت دا غیستا یعنی کړي وی چیرې دا خو په ظلمو کې د تحقیق یو مزاج هم راغلی دی. د خبرو وزدې ته تیارولم چې دا تحقیق کول پکار دی، بیا ور سره تنقید کول پکار دی. بیا زما مطالعه هم زیاته د اردو ادب و، نو اردو ادب کې ډیر علمي مباحث و، نو هغه به هم دې ته هڅولم چې په پښتو کې دغه نوې خبرې راشي، تنقیدي مباحث ته هم راشي، تحقیقي دې هم راشي. دغه یو رجحان و چې تر اوسه زما په ذات او په شخصیت باندې هغه غالب دی.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واورېده. اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، د ځنه خلک تحقیق کوي د خپل شوق نه، لکه زمونږ عزیز چې دی زما تربور میا وکیل شاه پکیر خیل، او ځنه خلک کوي سندی تحقیق یا تاسو ورته دغه تعلیمي تحقیق وایي چې په پوهنتونونو کې څوک کار کوي، استادان وي، هغوی چې د ډاکټورا کوي، پی ایچ ډی کوي، بیا چې دا ریسرچ پیپر یې لیکي کنه، دغه څېړنیزې مقالې، دا د هغوی د کار ضرورت وي. نو په دې کې فرق څه دی په دواړو کې؟
دغه سندی تحقیق او دغه د خپل ذوق تحقیق کې وړومبی فرق خو د معیار دی. کم کار چې د یو ضرورت دپاره د یو انکریمنٹ او ترقی او پروموشن دپاره کیږي، نو دغه معیار خو نه وي، هغه خو یو ضرورت پوره کول وي، او هغه د سندی تحقیقونه دي که پی ایچ ڈی ده او که ایم فل ده. او بل زمون په دې پوهنتونونو کې د هغه معیار محققین شته هم نه، کم چې په ذوق باندې او په خپل علم باندې تحقیق شوی دی. تاسو که کمپیرزن وکړئ موازنه وکړئ، نو په یونیورسټو کې د پروفیسرانو تحقیق ډیر سطحي دی، او بهر خلک چې کوم دي چې چا په خپل ذوق تحقیق کړی دی هغه د ډیر لوړ معیار دی. یعنی تاسو د بهرنو خلکو تحقیق وګورئ چې پروفیسرانو نه علاوه دي. کامل صاحب وکیل وو، د هغه د پایې محقق مونږ تر اوسه نه لرو. کلندر صاحب د انګریزي ادب استاد وو، ایل ایل بی یې کړی وو. همیش خلیل صاحب خو څوارلسم کړی وو او ماسټر یې هم نو کړی. کوکاب خټک وکیل وو. په دې کې د پښتو د ادب د مې میدان خلق یو هم نو تبکی ملحق کاکا خیل د عربی اسلامیات وغیرہ پروفیسر هم وو او د پختو هم وو خدا غا تحقیق د پروفیسران ډیر اوچت دی نو آغا کسانو چې کم تحقیق کړی دی هغوی د مشرق او د مغرب ژبې هم زده کړی دی د هغوی تاریخونه هم کتلی دی تهذیبونه هم کتلی دی او په خپل ذوق باندې داسې تحقیق کړی دی چې څه نوې خبر وکړي پختو ته څه ورکړو کی بخن وکړي نو هغوی نه انکریمنٹ اخیستو نه پروموشن او نه ترقی غوښته کار یې کولو او د پختو ادب تاریخ یې سمولو په پختو ادب کې نوې تحقیقي بخنې کولې بل طرف ته یونیورسټي دی نو هلته یو طرف ته خو د ډیګرو دپاره تحقیق کېږي پی ایچ ڈی بل طرف ته د پروموشن او ترقی دپاره د ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن په منظورو شوو رسالو کې مقالې لیکل دي چې هغه صرف شمار پوره کېږي دومره د لاندې سطحې مقالې دي او بیا یو مقاله ولیکي درې څلور کسان پرې خپل نوم ولیکي هغه درې واړو ته شمارلی کېږي نو د تحقیق معیار یې سردلام دی راغوزار کو سرچپه
زمون په پښتو کې چې زنه دغه په خوانی محققین دي د دوی په وخت کې خو د تحقیق د نوې اصول چې کم دي دا نو راغلي کنه په زړو خاتونو باندې دوی دغه کوله کار کاو لکه مثلا د عبدالحلیم سر افغانی صاحب دی نو که هغه تحقیق چې دی چې د نو اصولو پر رڼا کې نه دی شوی دا هغه سر زخت ستاسو په خیال
بالکل په یو دور کې د تحقیق نوی اصول نو نو په هغه دور کې چې کمی آسانی وي کمی وسیلې وي کمی ذریعې وي نو تحقیقات کېدل خو تاسو چې کوم مثال ورکو د عبدالحلیم اثر صاحب سره دی چې هغه ډېر عالم فاضل سړی و په فارسي عربي اردو پښتو بلا ژبه پوهېدو تر دې چې انګریزي نه هم استفاده کولی شوه خو د هغې باوجود د هغه تحقیق سطحي او سرسري و هغه کار خو ډېر زیات کړی دی په مقدار کې خو په معیار کې احتیاط نه دی کړی بس چې کومه خبره په زور راغلی تر دې چې هغه په خپل تحقیق کې د خوبونو حوالې هم ورکولې چې ما خوب لیدلی دی چې دا خبره داسې ده نو دا خو نه په هغه دور کې د تحقیق په اصولو کې د منلو وړ وه او نه په نن دور کې د اصولو مطابق خبره ده یا هغه به چې زه وایم چې د ځان نه څلور سوه کاله مخکې خبره هم کوي نو هغه به چې زه وایم چې داسې ده دا بالکل په هغه دور کې هم د منلو خبره نه وه یا د علی خان قبر چې دی دا دی او دا نه دی دا هم د تحقیق څه داسې اهمه خبره نه وه نو اثر سے پتہ ہے کہ خو ډیره خامې دی دا د دور نه لږ وروسته ځل نور محققین هم دا شته چې د خپل مزاج مطابق سهل پسند او اسانه به لټولې او بس چې سبه ولي کله دی به دا خیال او چې دا ټیک ده خو ګورم په هغه دور کې د کامل شبون محققین شته ته په ملکه کا خیل غوند محققین شته او لږ وروسته دور کې بیا د همیش خلیل صاحب کلندر محمد فوکا پھٹک او ځینې نور ډېر تکړه محققین شته دی چې هغوی په خپل دور کې ډېرې صحیح خبرې کړې دي نو که هغه وخت کې اصول نو چې کوم اصول وو د هغه اصولو په رڼا کې هغه تحقیق اهم وو دا نن چې اصول را هم غله بیا هم دغه معیار تحقیق نه کېږي یوازې میتډالوجي خو نه ده که نه یوازې اصول خو نه دي هغې دپاره علم پس منظر او هغې دپاره استناد پکار دی نو که اوس اصول عام هم شو استناد نشته محنت نشته خواري نشته نو زموږ تحقیق خو لا د زوال سره مخ شو د نو اصول آسانو راتللو باوجود زمون تحقیق دا هغه معیار نه دی کوم چې پخوا وو
په اوس وخت کې ښه محققین ولې نشته یا ډیر ولې نشته د یو څو کسانو نه علاوه داسې ښه مشهور محققین نشته اوس لکه یو وخت کې کلندر صاحب هم وو وقاف خاټک هم وو همیش صاحب هم وو ټولو په دې برخه کې کار کوو اوس په مشمار باندې یو څو کسان وي چېرته لګیایي دا ولې تحقیق ته څوک ولې ناراضي په پښتو کې
اوس ولې ډېر نشته او ښه محققین نشته یو وجه خو دا ده چې هغه ذوق هغه ولوله نشته دویمه وجه دا ده چې هغه علم او هغه پوهه نشته درېیمه وجه دا ده چې په هغه عمره ژبو پوهېدونکي نشته او ځینې نور وجوهات هم دي چې اوس د هغه معیار محققین موږ نه لرو لکه پخوا مو چې لرل د شلمې صدۍ په دې منظو معنا کې چې موږ کوم محققین لرل بس هغه یو دور و په یو ځای ښه ډېر محققین وو او ټول ډېر خواریکښ ډېر عالمان فازلان او داوی بنیادی خبر زوق وا بل پاغه وخت کی قدردانی وا قدردانی داس چې کوم محقق با یو دریافت کو سنوی خبر به وکړ نو د ډیر لویا یو کارنامه غنلې شو اوس داسې دور دی چې د علم قدر نشته د سیړنې قدر نشته درناوی نشته او نو هغه عمره زوق شته نو هغه عمره لیول شته نو مونږه پاغه عمره جبو پویګو لکه کامل سیو او کلندر سیو همیش خلیل اجمل خټک بہادر شاہ جعفر یا عبدالحلیم اثر یا عقاب خټک دا خلک بچی پویدل نو دوی تعلیمونه هم چا د علی گڑھ نه کړی وو چا په پنجاب کې کړی وو چا په نورو غټو ادارو کې تعلیمونه کړي وو د هغوی پروفیسران د ډېرې غټې پایې وو د هغوی مطالعه داسې وه چې د ځان نه د لوړې پایې محققین یې لوستي وو نو اوس خو تن آسانی ده یو دوه خبرې چې زده کې هر سړي ته ځان ډېر لوی محقق ښکاري خو وي نه دور بدل شو د دور تقاضې بدلې شوې او د دور په تقاضو کې دا راغله چې قدردانی هم لاړه علم سره شوق هم لاړو هغه عمره لویه حوصله هم نشته محنت هم نشته جدوجہد هم نشته نو بس موږ دغه معیار محققین بیا پیدا نه کړی شول کوم چې د کامل صاحب په دور کې
ڈاکٹر صاحب شاعری دے والے پریخوا مونگ خو پیل دا شاعری نہ کرے ہو بیا تاسو پریخوا مونگ پا کی پراتے کرو اسلامی کالج کی مونگ دوارا ہو کل آگا وقت خو با مونگ دا شاعرانو پا حیث لو دے گوندو تا او زن شیر نو ما تا اسم گورے یاد گور آگا یو رز پا فیس بک پندے چا شیر دا کرے ہو استا سے نو ما پا کی سو بیتو نے والی کل چاگا تا تا ہم نو یاد لکل اندر سے ذکر ہو پا کی پا دار پر اسن نشو درانا دا ناوی طور کے سروڑے کر اندر بطر لہو رزی پا جنگ خوز شیر نے لکھے دا والے
بالکل راشد خان دا خبر خدا سو ډیره خوندور او کچې مونږه شروع خود شاعرانه نه کړی و ما به ډیره دلچسپی هم پکې اخیسته په شاعرۍ کې بیا مې چې کله ډومبې مجموعه چاپ کوله تاسو چې ورته اشاره وکړه پرخه په پرخه نو په هغې ما لیکونه هم د ډیرو لویو شعر شناسانو او مشرانو نه اخیستي وو سیف الرحمن سلیم صاحب قلندر مومند صاحب یونس خلیل صاحب او زمونږ په نږدې ملګرو کې کاروان صاحب او حسین ګل دوی په لیکلم کړو او داغه نه پس مم لګړې را شاعری کوله چې بیا ما 2022 چې ورته وی یعنی په 2022 کې دوه مجموعه هم چاپ کا ما خو لا هیڅ تر دا ویلې نه دي او پاره سلیم راز صاحب ډېر خپل لیک کړی دی شهاب عزیز ارمان هم په لیکل کړی دی نو شاعری داسې دا راشد خان چې خوند خو کې یغه ذاتی تسکین ور سره ملاویږي خو کله چې ما دا خوند واخیستو چې په تحقیق او تنقید کې ستا قدردانی زیاته کیږي یا مشران درته هر کله ډیر وای نو دا مقالې او دا کتابونه زما دومره زیات شو او دا نثر او دا تحقیق تنقید را باندې دومره غالب شو چې بالکل یې شاعری را نه پاتې کا البته ما یو کار کړی دی چې د اردو انګریزي او د فارسی د ډیرو لویو شاعرانو ځینې کلامونه مې منظوم ترجمه کړی دي خدای ډیر رستو دور کې اوس اوس یو کال دوه مخ کې په فیسبوک به ما شریکول هم او په هغه ډیر خر ریسپانس راتلو نو لږ ډیر هغه زما ذات کې درنه چې کوم شاعر وو هغه مې په دې ترجمو کې هم په کار راوستلو خو رښتیا خبره دا ده چې ما ته داسې محسوسیږي چې زه د شاعرۍ په میدان کې کوم ځانګړی حیثیت نشم پیدا کولی او نه مې داسې ځان د کل وقتی شاعر په حیثیت پیژندلو کړی دا متعارف کړی مې هم نه دی اوس هم کله کله غزل نیم راشي نو وی لیکم خو دا تحقیق تنقید مې نه پرېږدي شاعر ته بس دا غي خپل یو خوند یا خپل یو مزاج دی چې هغه سره مې زیات سمون وخوړلو نو هغه شاعر ته مې داسې ډېره توجه نه زی خو په کار ده ما شروع هم د شاعر نه کړی و د یو تخلیق کار ټول نه غټه پیژندلو هم شاعری وی او یو مشرانو زما حوصله افزایی هم کړی ده نو خدای دې کې چې دا شعر پرختا کله کله مهربانی کوي خو هغه انداز سره شاعری اوسره ما پاتې ده
داسې د شاعر شرح هم کړی ده شاعر خو مشکل شاعر ګڼل کیږي په پښتو کې څوک ورته د شاعرانو شاعر وایي څوک چې د بدل نه متاثره دی د هندي سبک شاعر دی په پښتو کې لومړی څوک چې لومړی نه دی خو مکمل د هندي سبک شاعر دی او حمید بابا مکمل شاعر نه دی د هندي سبک شاعر ته تاسو څنګه ورپام شو
ادام او زما د خوخه پښتنو کا رشید خان زه چې د پښتو ادب د میدان ته راغلم نو د کلاسیکی شاعرانو مطالعه مې شروع کا خوشحال بابا رحمان بابا او په نازک خیالو کې حمید علی خان کاظم خان کامگار خټک تا به مې چې لوستل نو زه په دې نه پوهېږم چې شاید به ولې ماته ډېر خوند راکولو دا شاید په شاعرۍ باندې په هغه د طالب علمې په دور کې ما یو دوه مقالې هم لیکلې د کاظم خان شاید د جمال نظریه هغه خو تا ته هم یاد دي چې ما تنقید ته پیش کړې وه او په هغه تنقیدي مجلس کې محمد رحیم الهام صاحب او شپون صاحب غوندې لوی لیکوال موجود وو او د شهدا د جمال په نظریه زما خبرې اورېدلې او ډېر ښه خوند هم ورکړې وو بلکې ستایلې وي او په هغه تنقیدي محفل کې چې نور کوم خوندور بحثونه شوي وو نو هغه هم تاسو کتلي وو
کتلي مې سچې ما ته اوس هم ټکي په ټکي یاد دی هغه د شرشا ترخوي صاحب د خدای وبخي او د الهام صاحب تر منځ څه کوم بحث شوی وو
خو د شهدا سره زما مینه د ابتدا نه وه د شهدا په ځینو نورو اړخونو مې هم مقالې ولیکلې د هغه د ژوند او خاندان په اړه هم او د هغه د شعر په اړه هم خو اصل پښتنه خو ستاسو د کاظم خان شیدا د شاعری په اړه دا ما چې د شیدا د کلام لوستلو په کې به مې کوشش کولو چې نوې زاویه پیدا کړم. نو کله په عرفاییت لیکل، کله په جمالیات لیکل، کله د شیدا په تنقیدی شعور لیکل، دا به ما کول. او بیا زه پوه شوم چې د شیدا شعر ته څومره ورننوځي، څومره چې غوټې پرانستل کېږي، نو دا ډېر ژور سړی دی او ډېر لوی شاعر دی. تر دې چې بیا په 2005 کې ما د شیدا د دیوان تدوین هم وکړو، د یو کلمې نسخې او د دریو چاپي نسخو نه، نو هغه هم اسد دانش چاپ کو، دانش خپرندویه ټولنې نه. او بیا خو ما د شیدا په شرح لاس پورې، نو په 2019 کې د شیدا د شرح یو ټوک چاپ شو، او اوس څو میاشتې مخکې دویمه برخه چاپ شوه. خو د شیدا دیوان بیا هم پوره شرح نه شو، نو یوه برخه داسې غټ کتاب بل هم امکان لري. زه داسې محسوسوم چې شیدا د سبکی هندي شاعر خو دی چې دی، خو د سبکی هندي شاعرانو کې هم شیدا سره خپلې ځانګړنې ډېرې دي. او په هند کې وخت تیر کړی دی، د هند ماحول یې کتلی دی، سبکی هندي شاعران یې ډېر په ژور نظر کتلی دي. پکې د فارسی، عربي او د هندي د لغاتو راوړنه داسې شوې ده چې د یو یو لغت نه بلا ډېرې معنی اخلي، نوې زاویې راسپړي. نو زه په دې وروستي دور کې دومره خو رسېدم چې شیدا ډېر لوی شاعر دی، د هغه راسپړدل په کار دي، او د هغه د شعر تشریح او شرح داسې په کار ده چې یوازې دا نه چې په دې کې شیدا وایي سو، بلکې شرح داسې په کار ده چې شیدا څنګه وایي، د هغه د وینا انداز څه دی، د هغه اسلوب څه دی، د هغه تکنیک څه دی، د هغه د شاعرۍ هغه تخیل په کومو لفظونو کې ځای شوی دی. نو بس دغه یوه هڅه ده، خو اوس زه داسې محسوسوم چې د شیدا نه لمن نشم رانغاړلی. دغه شرح چې مکمل شي، نو د شیدا په نورو اړخونو به ځانګړي کتابونه هم انشاءالله لیکم.
تاسو چې کومه شرح د شیدا کړې ده، په هغه ځینې خلک نیوکې هم کوي. تاسو د خپل کار نه مطمئن یې یا خبر شوی یې چې خلک نیوکې پې کوي؟ تاسو کله ځوابونه ویلي دي؟
راشد خان، د شیدا د شرح په کار کې اطمینان خو نشي کېدی. د خپل کار نه زه داسې خو نه یم مطمئن چې ما کومه شرحه کړې ده نو دا کافي ده، یا هم دغه معیار شرحه په کار ده او د دې نه بره معیار نشي کېدی. داسې اطمینان خو ماته نشته، ځکه چې د شیدا د شعر د بلا زاویو نه شرحه کېدی شي، یوازې خیال او فکر نه، دغه په ټکنیک ډېرې خبرې کېدی شي. او زه داسې ډېر اندازه خو راته نشته. په دې سوشل میډیا او په دې فیسبوک کې کله نه کله ځینې داسې ملګري را پیدا شي چې زما په شرحه کوم اعتراض یا تنقید وکړي، نو هغوی ته زه هرکلی وایم. او بیا زما خواهش دی چې زما د شرحې نه څوک مطمئن نه وي، نو پکار ده چې زما نه ښه شرحه دغه ملګري وکړي. څوک چې نیوکې لري، نو هغوی ته زما بلنه ده، غوښتنه مې ده هغوی نه چې تاسو هم د شیدا شرحه وکړي. او لوستونکي به قضاوت کوي، شعر شناسان به قضاوت کوي، فیصله کوي چې کومه شرحه څنګه ده او څومره ادا شوی دی. خو شرحه په کار ده. ګوره، یو د غالب دیارلس شرحې خو ما لوستې دي، نو د شیدا خو یوه شرحه هم نه ده شوې. بغیر زمانه چا د شیدا شرحې ته لاس نه دی ور وړی، شیدا ته څوک نږدې کېدل نه. د شیدا دیوان چې چاپ شوی دی، نو د هغې 10 کالو نه زیاته موده وشوه او څوک ور نږدې کېدل نه. انوارالحق صاحب د هغه اردو ترجمه کړې ده چې منصر منځ د ځینو شعرونو وضاحت یې هم کړی دی، خو ما هغسې ګران دی. شیدا اسانول په کار دي، نو یوازې زن نه بلکې شپږتن نور داسې کسان په کار دي چې شعر شناسان وي او د شیدا په شعر پوهېږي. نو څوک چې نیوکې لري هرکلی ورته وایم، خو ورسره غوښتنه هم کوم چې د شیدا شرحې دي وکړي. خامخا به زمانه ښه شرحې هم کېدی شي، خو ما داسې څوک ونه لیدل چې شیدا ته نږدې شي او د شیدا د شعر غوټې راسپړي.
دا هم یو خبره کیږي چې په شیدا په هدو لپاره د فارسی ادب ډېره ژوره مطالعه پکار ده، په خاصه توګه د بدل، که بدل چا نه وي لوستی په شیدا نه پوهیږي. تاسو هم په دې نظر یې؟
بالکل، د شیدا د شرح د پاره په فارسی پوهیدل بالکل ضروری دي او په بدل هم. خو زه به دومره اضافه کوم ساسو د پوښتنې سره چې یوازې په فارسی پوهیدل کافي نه دي. د شیدا شرحه یوازې په فارسی فهمي نه کیږي، په عربي هم پوهیدل پکار دي. او ورسره ځینې هندي توري دي چې شیدا راوړي دي، نو د هندي پس منظر کې هم که کافي نه وي، نو تر سرحده پوهیدل ضروری دي. بیا د شیدا د شرح د پاره یوازې د ژبو پوهیدل هم کافي نه دي، د هغې د پاره په سائنسي شعور، فلسفیانه انداز، صوفیانہ مزاج یا پوہا او ورسرا د شعر شناسی چې کوم د شعر تکنیک دی کوم چې دا د هندی سبک ځانګړی دی هغه هم پوهېدل پکار دی. او په شاعرانو کې بالکل په فارسی کې ډېر لوی شاعر بیدل دی، خو زه دلته هم اضافه کول غواړم چې یوازې په بیدل پوهېدل د شعر په شرح کې مرسته نه کوي، بلکې شعر چې د سبک هندی کوم شاعران یاد کړی دي په هغه کې شوکت بخارایی هم شامل دی، هغه کې غنی کشمیری هم شامل دی، هغه کې صاحب تبریزی هم شامل دی او یو شمیر نور چې دا شهدا ستایلی دی او دا ټول د سبکی هندی شاعران دي، نو په هغه پوهېدل هم پکار دي. تر څو پورې چې زما تعلق دی نو ما د عربی ژبې کوم کورسونه خو نه دي ویلي، خو د قرآن حکیم ترجمه مې دومره کړې ده چې د عربی په هغه بنیادي شد بود ورته چې وایي په هغې زه پوه شوی یم، او ورسره د عربي لغتونو نه زه ډېره مرسته اخلم، المنجد او الماجم او ځینې نور لغتونه د شهدا لپاره ما کتلي دي، او فارسي خو د الله پاک ډیر شکر گزار یم چې ما په خپل کلی ولس کې د خپل افغانانو ملګرو نه او موږ سره په کورونو کې چې کوم اوسېدل خلکو دا وی نه مې ابتدا کې زده کړې و، بیا مې د خانې فرهنګ ایران کورسونه وویل، بیا مې د فارسی ادب خپل مطالعه وکړه، د مولانا د سعدی او د حافظ نه علاوه ما د سبکی هندي شاعرانو کتل، بیا د نن نه داسې 15 کاله مخکې ما د فارسی نه په پښتو کې نثري ترجمه وکړه، بیا زه دې زیتم را ورسېدم چې نه خپل نه په فارسی کې لیکونه مې وکړه، بیا مې یو قدم نور داسې واخیستو چې په فارسی کې مې شاعري هم وکړه. نو د فارسی کیسه خو ماته اسانه ده، عربی کې مې پوهه محدوده ده، او د هندی د پاره زه د لغتونو نه مرسته اخلم، خو ورسره د شعر د شرح د پاره دغه ټولنیز علوم چې ما یاد کو او شعری تکنیک چې ما یاد کو دغه هم ډیر ضروری دی، کتل او پاګه دومره قدر پوهېدل چې د شعر د شعر غوټه راسپړلو کې اسانی پیدا شي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
چی پما مې دی زوس کر زلې بنه، چی پزان نه پوي دی زوس کر زلې بنه، چی پما مې دی زوس کر زلې بنه، چی پزان نه پوي دی زوس کر زلې بنه، چی پزان نه پوي دی زوس کر زلے بنے. بس پن مخ میں نقاب نا دید زلف دل بوئے، سودائی را پس گرزا دہ گراند تورش بوئے، بس پن مخ میں نقاب نا دید زلف دل بوئے، زوس کر زلے بنے کے پزان نہ پوئی دی زوس کر زلے بنے، چپ مامنی دی زوس کر زلے بنے کے پزان نہ پوئی دی زوس کر زلے بنے، چپ زان نہ پوئی دی زوس کر زلے بنے. ټول چم دیرا تسرگی پبل نشم خطے، نت مات شی کتے نزتا تقدرے دے، ټول چم دیرا تسرگی پبل نشم خطے، نت مات شی کتے نزتا تقدرے دے، پیرم پیری زوس کر زلے بنے کے پزان نہ پوئی دی زوس کر زلے بنے، کے پما مئی دی زوس گرزلے بنے کے پزان پوئی دی زوس گرزلے بنے کے پزان پوئی دی زوس گرزلے بنے
سندر تا سواوردا اس بیا دا ڈاکٹر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو
په خو به دا خبره ډیره کده اوس هم کیږي دا جوړ باسته کنه چې شاعری ډیره شوه دا په کار چې نصر ولی کلی شي په پښتو کې او نور شاعری نه دا په کار اوس خو نصر هم ډیر لیکل کیږي خو داسې کتاب ما ونه کتو چې خلک په انتظار وي یا چاپ شوی او خلک په کترنو ورته ولاړ وي چې یاره په نصر کې هم کنه دا پښتو ډیر دا کار کتاب چاپ شوی ډیر ګټور دی یا ډیر خوندور دی خو دا زمونږ د عمومي رویه دغه څه دا کنه څه کتاب لیکل شوی نه دی په پښتو کې
پختو کې د نصر په اړه به زه دومره ووایم چې ضرورت خو اوس هم زیات دی اصل کې دا خبره ذکر کیږي چې په پختو کې نصر او نظم کم لیکل کیږي نو غیر معیاري نصر کم دی خو غیر معیاري شاعري ډیره زیاته ده او دا شاعري داسې ده چې بس د چا څه په خوله راغله نو ورله د علم ضرورت دوی محسوسوي نو ورله د پوهې نه د مطالعې حالانکه شاعري چې دی د هغې ټیکنیک ډېر ریاضت غواړي ډېره پوهه غواړي خو هغه هم خلک نه کوي او شاعری کوي نو پختو کې شاعری ډیره زیاته کیږي نو ځکه غیر معیاري شاعری هم په مقدار کې زیاته ده نثر کم لیکل کیږي نو غیر معیاري نثر هم کم دی او تاسو اشاره وکړه چې په پختو نثر کې هم داسې کوم شاهکار کتاب تاسو ونه لیدو نو تاسو ذهن کې عالمی ادب دی لکه مونږ نثر په دغه دوه غټو خانو کې تقسیم کو چې یو علمی تحقیقي او تنقیدی نثر دی او بل تخلیقي نثر دی نو په علمی تحقیقي او تنقیدی نثر کې خو مونږ ډیر څه لرو ډیر علمی مباحث شته په کتابی صورت کې که یو شخصیت هم زه یاد کما ارواحات دوست محمد کامل نو داغوی علمی نثر د ډیرو غټو ژبو د نثر نه زیات معیاري دی خو په تخلیقي نثر کې مونږ د عالمی ادب چې کوم معیار دی هغه څه کوم شاهکار کتابونه نه لرو یعنی تاسو روسی فیکشن وګورئ نو فیکشن نه مراد دا دی چې افسانه ډراما ناول درې واړه نو که مونږ ګورو د ټالستای یا د چیخو یا د زلی نورو لویو لیکوالو یا په فرنچ کې د زلی لیکوالو یا په مغرب کې په انګریزي ادب کې ځینې لیکوال داسې شته چې په تخلیقي نثر کې ډېر لوی نمونه دي یعنې مونږ بلزاک یادولی شو مونږ ځینې نور د عالمي شهرت لرونکي لیکوال یادولی شو نو هغه سي معیاري تخلیقي نثر خو پښتو کې بالکل نشته دا خصاصو خبره سمه ده تر دې چې په اردو کې کوم افسانوي ادب دی نو مونږ د هغه معیار هم لا لیکوال پیدا نه کړی شول یعنې مونږ د منچو یا احمد ندیم قاسمی یا راجندر سنگھ بیدی قرت العین ډېر نمونه دي چې د فیکشن په میدان کې هم پیدا نکړی شول خو زه بیا هم مایوسه نه یم زه بیا هم داسې ګڼم چې په ډرامه کې د ابتدایي دور په ډرامه نگارو کې حمزه بابا او په وروستي دور کې ډاکټر اعظم دوی لیکوال دي هغوی سره ډېرې خبرې شته په افسانه کې مونږ د کلندر صاحب او همیش خلیل صاحب په دور کې ګل افضل خان او زیتون بانو په دغه دور کې یو شمېر افسانه لیکونکي هم لرو په نوي دور کې مونږ د نور الامین یوسفزی او فاروق سرور غونډه خلک لرو چې هغه تجربه مخ په وړاندې بوتلې کبه چې طاهر افریدی صاحب شروع کړی وي نور لیکوال په ناول کې سره د وېچ نه ولونه ډیر لیکلې شوې دي خو ډیر لیکوال نه لرو د رسا صاحب او د تایزی صاحب او د نور محمد ترکی ناولونه د کندر وړ دي خو د نړیوال معیار ناولونو سره نه شوي خو رستو لیکوالو کې احمد زی صاحب ډیر کار کړی دی خنا ولونه لیکلی دي نصیر احمد زی
ارواحات نصیر احمد احمدی
او زل نور خلک شته خو نتیجه دا چې مونږ د عالمی ادب تخلیقي نثر خو لا تر اوسه ولونه لیکلی شو خو هسه روان دي امکان لري چې مونږ د دغه معیار نثر ته ورسو
ډاکټر صاحب ته تحقیق سره سره تنقید هم یعنی کرا کتنه چه ده په پښتو کې هغه شنو ده ونه کړل که په نورو ژبو کې چې کړی ده د دې وجه سره
بالکل د تنقید سره نخې خو زمونږ په کلاسیکل ادب کې شتون لري د خوشحال بابا په دستارنامه کې او تر دې چې په کلاسیکي شاعرانو کې په شعر کې هم تنقیدي اشاره شته خو کله چې مونږ نوي تنقید ته راځو نو په نوي تنقید کې مونږ پښتو تنقید ډېر رسته پاتې دی مونږ د انګریزي ادب خو پرېږده یا روسي ادب خو پرېږده یا فرانسیسي ادب خو پرېږده اردو ادب کې هم مونږ یعنی خپل پښتو تنقید د هغوی سره په مقابله کې یا موازنه کې نه شوي خو په اردو کې هم د تنقید نگارو د ناکدارو یو لوی بهیر په دې شلمه ساده کې موجود وو. مونږ په پښتو کې چې کله د تنقید د معیار ته ګورو، مقدار ته ګورو، نو ولسی ادبي جرګې یو کردار لوبولې دی، او په هغه کې هم د کاکاجي صنوبر، حمزه بابا او کامل صاحب غوندې مشران موجود وو چې هغې نړیوال ادب کتلی وو په ځانګړې توګه کامل صاحب. او بیا وروسته مونږ سره د اجمل خټک او کلندر مومند صاحب، همیش خلیل صاحب او زر داسې لیکوال چې ولسی ادبي جرګې نه بهر وو لکه تقویم الله کاکا خیل صاحب او دغه معیار سره نور چې هغې د عالمي ادب نه خبر وو. د تنقید دغه رجحانات راغلل خو په هغه پیمانه نه دي راغلي چې اطمینان وشي. او زه به دا هم ووایم چې پښتو سره یو کار شوی دی چې کومې تنقیدي نظریې او مباحث په مغرب کې زاړه شي نو مونږ ته راورسي او مونږ ورته بیا د جدید تنقید نوم ورکوو. 50 کاله پی تیر شوي مونږ لپاره جدید وي. دغې وجه دا ده چې زمونږ په عالمي ادب نظر کم دی، په عالمي تحریکونو مو نظر کم دی او ډېر وروستو مو وکتل. نو د دغه وروستو کتلو په وجه او د کمو لیکوالو د کتلو په وجه زمونږ د تنقیدي سفر لږ سست پاتې شو. نن هم مونږ د تنقید په هغه مقام نه یو چې مونږ د ډېرو غټو ژبو د تنقیدي معیارونو سره سیالي وکړی شو، خو زما مزاج داسې دی چې امید او هیله ډېره لرم. نو دا نوي نسل نه مې امیدونه شته چې هغوی به په نړیوال تنقید نظر ساتي او پښتو ته به دغه نوي نظریې او مباحث تنقیدي میدان ته هم راوړي.
ډاکټر صاحب، د نورو ژبو په لیکوالانو کې په عامه توګه ټول نه یادوم خو عموماً داسې وي چې څوک ناول لیکلی شي هغه ناول لیکي، څوک چې ژباړې کولی شي هغه ژباړې کوي، څوک چې شعر لیکلی شي هغه شعر لیکي. دا زمونږ پښتو لیکوالان چې دا هر څه کوي، یعنی یو سړی شاعر هم وي، هغه نقاد هم وي، کره کتنه کوي، ناول هم لیکي، لنډې کیسې هم لیکي، او ډېرو شیانو ته لاس اچولی وي. د دې وجه سره ستاسو په خیال؟
بالکل، دا ډیرو شیانو ته لاس اچول دا موډر ښه پښتنو کا داسې نه ده پکار. هر لیکونکي ته ځان تلل پکار دی، د خپل صلاحیت اندازه کول پکار دی او د خپل لیکونو په اړه د خپل دور ریسپانس او عکس العمل ته کتل پکار دی. نو بیا په هغه میدان کې کار کول پکار دی. د شمار سو کسان دا سکه دی شي چې هغه په ډیرو صنفونو کې وارد وي او معیاري ادب تخلیق کړي شي، هغه خو څه خبره نه ده، بالکل دی کوي، په ډیرو میدانونو کې دی کوي. خو زمونږ د پښتنو مزاج داسې دی چې دوی سوچ کوي چې د پښتو ادب تاریخ لیکلی شي نو په هر صنف کې دی زه موجود یم، زما ذکر دی وشي، او که هغه بیا د هغه معیار ادب تخلیق کولی شي او که نشي تخلیق کولی خو په هر میدان کې لاس وهي. ګوره، دا د تخصیص دور دی، او کم لیکوال چې یو خاص اهلیت لري په کم خاص میدان کې، په کم خاص صنف کې، په کار ده چې په هغې کې کار وکړي. هغه که د یو میدان نه زیات هم وي، دوه وي، درې وي، پنځه وي، خو هر میدان کې کار کول دا ډېر کم امکان لري چې یو لیکونکی دی په هر میدان کې کامیاب وي. زما خیال دی چې که زمونږ پښتنو لیکونکو کې څوک داسې کوي نو دا ډېره ګټه نه لري. محدود اصناف، محدود میدانونه، په کم کې چې اهلیت زیات لري، په کم کې چې تخلیقي زور لري، په کم کې چې علمي زور لري، هغې ته راتلل پکار دی. اسې هم د تخصیص دور دی، نو دغه تخصیص په وجه باندې صرف په هغه میدان کې کار کول پکار دی چې په هغې کې د ډېر لوړ معیار ادب تخلیق کېدی شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
وای چې تو به تار واس مطلب، وای چې تو به تار واس مطلب، شیخ د دې داسې خطا س مطلب، شیخ د دې داسې خطا س مطلب، وای چې تو به تار واس مطلب، وای چې تو به تار واس مطلب. I'm
مطلب شیخ دے داسی خطا س مطلب شیخ دے داسی خطا س مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
ډاکټر صاحب، په خوا چې د مجلو او د ورځپاڼو دور و، که د دې مجلو کې به مقالې راتلې، مضمونونه به راتلل، ورځپاڼو کې به دغه شیان چاپ کېدل. که تاسو یاد وي، زمونږ اول پیل هم چې هغه افغان ادبي بهیر مو چې جوړولو، اول پیل د دې نه شوی چې مونږ به هغه فلبدي مشاعرې کولې او هغه به په وحدت اخبار کې چاپېدې. یاد به یې درته، ځکه دومره زړه خبره خو نه ده. زړه خو ده تقریبا دېرش کاله خو به یې کېږي، دېرش نه هم زیات کېږي. خو بهرحال اوس دغه د سوشل میډیا دور دی، واټسایپ دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، د دې شیانو راتلو سره پښتو ادب باندې څه اغېز وشو، مثبت دی که منفی دی؟
راشد خان، بالکل، تاسو چې کوم دور ته اشاره وکړه، کنه د اخبار او د مجلې دور یا د کتاب دور، کتابونه خو بالکل د پخوا راسي چاپ کیږي، خو د اخبارونو د مجلو چې کوم دور وو، په هغه وخت کې ادب معیاري تخلیق کېدو چاپ کېدو. دغه یو وجه خدا و چې په اخبار په مجله کې باقاعده یو مدیر وي، د هغې یو ماهر وي، د هغه لیکونو یو کتونکی وي، او غیر معیاري ادب نه چاپ کیږي، د یو سینسر نه تیری د یو معیار او پیمانې نه ادب تیریږي، ولې په یو اخبار او مجله کې چاپ کیږي. خو دا سوشل میډیا چې ده، دا بالکل آزاد ده، نور ته د یو معیار او پیمانې ضرورت شته، نور ته د یو چیک او د سینسر ضرورت شته. د چا چې په زړه کې راځي هغه وایي، او په آزادانه انداز باندې بس دغه ټولنیزو رسنیو ته ورکوي. نو دې زموږ ادب ډېر راټیټ کو، معیار یې راوغورځولو. نه یوازې معیار، بلکې اخلاقي قدرونه هم خراب. دغه دومره بے مهاره او دغه دومره آزادي چې هر څوک دی هر څه ووایي، او هیڅ چیک اینڈ بیلنس دې نه وي، نو دې یو طرف ته معیار راوغورځولو، بل طرف ته اقدار راوغورځول، اخلاقیات یې خراب کړو. په کار خدا و چې مونږ د سوشل میډیا د اسانو نه ډېرې غټې فائدې اخیستی وې، او مونږ د ډېر لوړ معیار ادب هم د ټولنیزو رسنیو په لاره خور کړی وې، خو هغسې ونه شوه. نو دا بالکل زمانم چې په کومه اداره او په کومه رسنۍ کې پیمانه نه وي، د چیک او د کتلو یو خپل معیار نه وي، نو ادب هم غیر معیاري کېږي، او نورې څانګې هم غیر معیاري کېږي. زه داسې ګڼم چې سوشل میډیا زمونږ ادب ته، زمونږ قدرونو ته، زمونږ علمي معیارونو ته زیان رسولی دی، ګټه نه ده رسولی. د معیار په حواله ادب ډېر راپرېوتی دی.
د دې ټولنیزو رسنیو په برکت ډېرو ځوانانو، الکانو، جینکو پښتو لیکل هم زده کړل، ځکه چې دلته خو پښتو په نصاب کې نه ور لیکل هم ډېر ګرانو. اوس ډېر خلک لیکلی شي، نو دې ته مسه هیله شته د پښتو راتلونکي چې دی، پښتو ادب او د ژبې راتلونکي، دې ته څومره خوشبین یې تاسو؟
د ټولنیزو رسنیو چې کم مثبت کردار دی کم ګټور کردار دی هغه دا دی چې خبره زر رسی هر چا ته موقع په لاس ورځي چې خپله خبره وکړی شي او د دغه موقع په وجه باندې د پښتو لیک لوست په دغه مشینی ماحول کې هم زده کول آسان دي وخت کم او تیزی زیاته شوه نو دغه خو مثبت اړخ دی او زه خوشبین هم یم چې که دغه مثبت اړخ سره معیار په نظر کې وساتلی شو اقدار په نظر کې وساتلی شو او دې خبرې ته غور و فکر وشو چې لیکون کې دا سوچ وکړي چې زما یو نوم دی او د دغه نوم د تحفظ وشي د دغه نوم د قدر وشي درناوی وشي ځکه معیار په کار دی نو شاید چې د سوشل میډیا دغه اسانۍ مونږ ته ګټه راکړي او د پښتو زده کول هم مونږ ته ګټه راکړي خو له بده مرغه زه وایم چې زمونږ لیکوال د سوشل میډیا کاروونکي هغومره حساس نه دي هغومره پروا نه کوي د خپل نوم او د ذات او د شخصیت تحفظ نه کوي حفاظت نه کوي که داسې ځونه وشو نو د سوشل میډیا ګټه ډېره زیاتی دي
تاسو خو بلا شاگردان هم لرئ نو د خپلو شاگردانو نه د دوی د کار نه د دوی د تخلیقاتو نه یا د دوی د کره کتنې نه یا د دوی د تحقیق نه څه مطمئن یې که نه
راشد خان یو خو زما د پوهنتون شاگردان دي نو هغوی ما نه ادب هم وایي او د ادب نه علاوه نورې څانګې چې دي هغه هم د پښتونخوا سره تعلق لرونکي یا ځینې نور مضامین نو هغه خو زه په دې کې نه شمارم چې هغوی د هغوی د ادبي کار نه مطمئن یم که نه یم البته په ادب کې زما چې کوم شاگردان خو ورته نه یم زما کوم ملګري دي او کشران دي نو هغوی کار کوي د زیاتو نومونه خو نه شم اخیستی خو یو زلمی نه مې ډېر اطمینان دی یا امیدونه دي چې هغه دی عباس خلیل عباس خلیل په اردو ادبیاتو کې خو ایم فل وکړ اوس پی ایچ ڈی ته روان دی خو په اردو پښتو دواړو کې لیکي او مطالعه هم ډېره سنجیده مطالعه کوي او ځینې نورې خوبې هم لري نو عباس خلیل له مې امیدونه ډېر دي چې انشاءالله را روان دور کې به پښتو ته هم ډېر څه ورکړی شي او د اردو ادب نه به هم ډېر څه پښتو ته راوړی شي
د نوو لیکوالانو ته څه پیغام ورکول غواړی څه لارښوونه ورته کول غواړی
نوی لیکوالان که د معیار خیال وساتي او مقدار ضروري نه ګڼي دغه بالکل د سوشل میډیا د ازادي غلط استعمال نه کی د خپل ژبې سره د مینې تړون او د شناخت د احساس ځان سره وساتي د سوشل میډیا په استعمال کې یوازې ټکنالوژي او ساينس او د مادي علوم په نظر کې نه ساتي بلکې قدرونه پښتونولي تاریخ ادب ژبه د دې په اهمیت هم ځان خبر وساتي نو زما خیال دی چې مونږ به هم خوشحاله یو زمونږ نسلونه به هم خوشحاله وي او زمونږ هغه روحاني سکون به هم بحال پاتې شي چې زمونږ نوي زلمي زمونږ د ژبې ادب تاریخ قدرونو تحفظ هم کولی شي او د دې په اهمیت هم خبر دي که دغه پیغام ځان سره وساتي نو خوشحاله به یم
حنیف مخکې تر دې چې زمونږ مرکه سر ته ورسي او خدای پیمانی وکړو زه یو بیت وایم او ستا ذهن ته چې هر څه درغله هغه به زمونږ اوریدونکو سره شریک کړي چې د دې بیت په اوریدو تا ته څه در یاد شول بیت داسې دی و اسمان ته به د شیر زینې کشیږ دي که حمید د غم له سره زنګون وکیش
په آخر کې مو ډېره د خوند خبره وکړه عبدالاحد پیغام صاحب دی الله لري چې په هر دیار وي تاسو ته پته ده چې زمونږ د افغان ادبي بهیر د ناستو هم او په صدر کې د چایو هوټل کې زمونږ د ذاتی محفلونو د ناستې هم یو ډېر خوندور ملګری و عبدالاحد پیغام صاحب به دغه شعر ویلو لکه کم انداز کې چې تاسو ویلو و اسمان ته به د شعر زینې کښېږ دي او دغه هغه سټایل چې ورسره رایاد کې نو یو پیغام صاحب آیو عبدالوکیل سولمل ډیر د خوند سړی و نو دغه ستاسو سوال پوښتنې او دغه شعر سره ما ته ډیر سره یاد شو یو حسینه ماضی یو د ښکلي یاد هغه دور نو الله دې دغه ملګری لري او تاسو هم ښاد او خوشحاله اوسئ
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ډاکټر حنیف خلیل مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ د خدای په امان
مشال ریډیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
خوشنی